آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
بیا می هم سلامونه اومنه په دې پروگرام کې مو زفرید سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو پسنبلخت کوربنه یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلی دی چې واشنگتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې یو پریکړې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي ټاکل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت میټو میلر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډه ته ویل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ګډون په هغه صورت کې امکان لري چې د هیواد پر خپلو نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. د میلر په وینا په دې برخه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل خای مرسته وکړي چې په پریکړلي کې ټاکل شوي اهداف ترلاسه شي. ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه د افغانستان سره د چلن په اړه یو پریکړلي تصویب کړ چې به کې د افغانستان او طالب مشرانو سره د تعامل د زیاتوالي او څرنګوالي بڼه او همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل راغلي دي. د پریکړلي مسوده د جاپان او متحده عرب امارتو لخوا وړاندې شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 13 غړو مثبت رای ورکړي چې نو روسي له رای ورکولو ډډه وکړه ځکه په وینا یې د دې پریکړې لیک پړه د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره سلا مشوره نه وشوي. د طالبانو حکومت هم د دې پریکړې لیک مخالفت وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت حافظ احمد وویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نوی فعالیت شته د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته ده. خو د طالبانو ځینې سیاسي او نظامي مخالف لورو لکه د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت په نوم جبهې، د افغانستان د نجات ملي جبهې او نورو د دې پریکړلیک هرکلی کړی دی. دا چې دا پریکړلیک څومره عملي کېدلی شي او دا چې دا پریکړلیک به رښتیا وکولی شي د افغانستان د اوسنۍ واکمنو یا طالب چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ په ټپه ولاړه حالات مات کړي او په دې اړه چې د دغې پریکړلیک کې چې نور کوم موضوعات راغلي دي نن په پروګرام کې ورباندې خبرې کوو. له میلمنو سره په پروګرام کې سره میلمانه هر یو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې په دوی منی مای کې براشي پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز او همدارنګه پوخانه ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حق پال را سره دي. تاسو محترم ټول ستړي مشي په خیر اغلی خبرونه ته خغلی جان باز که تاسو ته په پایل کې راشم د امنیت شورا په دې پریکړلیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده. ساسي په نظر باندې سربیره پر دې چې په دغې پریکړلیک کې د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده نور موضوعات چې پکې راغلي دي ساسي په ان باندې مهم دي؟
سلام اغلی سیال تاسو ته، اغلی اقبال صاحب ته، ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري ټولو ته سلام او درنښت. ګوري نور مواد خو البته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخصوصا جاپان او د عربو متحده اماراتو چې دغې خطرنامې یا پریکړلیک کار کړی دی خامخا زحمت یې کاږلی دی، البته یو څه مواد یې ترتیب کړي دي. خو کړی شو مشخصا همدغې پریکړلیک ته چې د افغانستان دپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل دي. نو په دا زما شخصي نظر او برداشت څنګه سیال دا دی چې دا یو نیمګړی پریکړه ده. دا پریکړه ولې زما په نظر نیمګړې ده؟ ګوري افغانستان لکه لږه د ژنیو د خبرو اترو نه راپه دې خوا چې هغه وخت هم د افغانستان دپاره یو ځانګړی استازی تعین شوی و، بیا وروسته ګرین سوان راغی، بیا همدغسې مستری راغی، لقدر ابراهیمی راغی او دا نور موقتی استازی چې دا نن هم کار کوي روز آتن بای و دا مستید نور پر حال یعنی گوری دا دوی کارون از دوزین حسو او حال زلوی با استایی نیمش و پکولی زتو دا مخصوصا دا زنگری استازی تا کهی دا ستوکیر لری دا موقتی استازی زنگری استازی یعنی دا چه آغا صلاحیتون لری هغه به پریکړه کوي او د هغې د دغې ځانګړي استازه پریکړه ده د بین المللي ټولنې اراده تمثیلوي. خبرې ځان په دغه موضوع کې یا هغه شوی چې ابلیس په جزئیاتو کې دی، هغه دغه موضوع ده چې ځانګړی استازی یعنی باصلاحیت. اوس چې د باصلاحیت افواز موږ تاسو د دې تجارب ته ګورو، مخکې نو دا تجارب ښودې ناکام و. هغه د نمسي وان و چې هغه د بل متحد شپکرۍ هغه کومه هوکړه چې باید شوې وای هغه نه هغې ناکامه کړه. هغه که مثلا وروسته نورې هلې ځلې وي، خو ټولې موږ تاسو ویلي چې ناکام دي. افغانستان پایله کې په دې حساب چې اوکرو واسطه او قدرت عمل طالبانو دا اجماع رامنځته شو ټول لاره چې چې وکړي، اما افغانستان په سړي نشي کوم حالت کې
فارحال خغلی جان باز اساسي پان باندې، یعنی لکه څنګه چې په تیر کې نړیوالو د افغانستان غیني واقعیت په پام کې نه نیولی، او لکه د دوه غونډې موافقې له طالبانو سره وکړي او ورته داسې ناستي وشوي، یا لدین مخکې لکه څنګه چې تاسو د بن کانفرنس ته اشاره وکړه، یعنی دغه اوسنۍ ځانګړی استازی چې ټاکل کیږي او تمه ده چې وټاکل شي، یا دا چې فریدون سنرلی وغلو د اوس د افغانستان لپاره ځانګړی استازی دی، د دوی لاسته راوړنې په ټوله کې په هیڅ حساب دي؟
نو زما مخته وویل چې ټولې هلې ځلې په هیڅ حساب نه دي. موږ نتیجې ته د چې موقتي دورې په ځینو مسایلو کې هلې ځلې کېدای شي چې مثبت مسایل ولري، اما په ټولې د توګه پروسه ناکامه ده. زما هدف څه دی چې زه غواړم تاسو ته وکړم خپل په مطلب، زما مطلب دا دی چې د ځانګړي استازي په ټاکلې دي سره او هغه مندات چې دغه اوس په نظر کې نیول شوی دی، د دغه قطنامې څو رڼا څخه هغه ځای چې ما مطالعه کړم، دغه سیاسي پروسه په افغانستان کې په نظر کې نه لیدل. سیاسي پروسه یعنی څنګه تاسو غواړئ چې د ښځو حقوق تامین کړي افغانستان کې؟ په افغانستان کې د همدغه حاکمیت اوسېږي؟ په افغانستان کې د آیا سیاسي بدلون به نه شي؟ په افغانستان کې د آیا زمینه حقوقو په مفایده نه شي؟ څنګه امکان لري چې تاسو مثلا د ښځو یا د بشري حقوقو د تامین لپاره چنګار کوئ او سیاسي پروسه د نظر کړئ، او دغه تاسو چې هغه ځانګړی استاد دی چې یې کوي هغه ته مزبوط دی چې چې ورکوي تاسو ما په نظر دا یو نیمګړی او ناکام کار دی. وایي چې د دې وڅو د دې یو هڅه ایجاد شي، البته هغه څوک چې دی سینی یا خو د دفتر بلدي آزاد بلدي قانوندان بلدي نو یو کار دی مثلا از مملکت نه کا او کډمنه دغه ولاسي د دې ساحه د عمل چې واځي مثلا د لرمنو د حقوقو د سم البته زه تل کیسه د حقوقو او د ځانو د تامین طرفدار یم، بالکل یم، خو دا پروسه د سیاسي پروسه په افغانستان کې نظر کې نه نیسي هغه لسیا، او دا زه پیر کوم دا یو فرمایشي سفارشي او مقطعي اقدام دی چې نتیجه
مننه جان باسب تاسو به تر وګورځو په دې اړه باندې چې نو هلار څه کېدلای شي کچېری ځنګړی استاد ایران شي طالبانو سره د تعامل څلار پاتې کېدلای شي بدیل څه ده په دې برسته خبري وکړو. خغلی حقپال ک تاسو ته راشم اساسې پان باندې دغه کم پریکړلیک چې تصویب شو د نور موارد سربېره پکې د ځنګړی استاذی د ټاکلو غوښتنه شو، اساسې پان باندې دغه پریکړلیک به څه ګټي افغانستان ته ورسي، یا که د طالبانو په خبره باندې د چې ځنګړی استاذ اشتبل ترتیا نشته ده؟
سلام تاسو ته، تاسو محترم منو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د افغانستان مسله او خصوصا دغه پریکړه لیک داسې باید سپینو تور باید ونه ګورو. معنی دا چې په منځ کې یو بل ساحه هم خاکستری ساحه ده، هغه دا چې وګورید ونیم کاله کېږي چې افغانستان د نړۍ د مباحثو کې درست اته ځای نه درلود، په دې چې هم دوی منتظر و چې طالبان به یو څه خپله تغییر راوړي، او یا دا چې نړۍ هم په نور مسایلو کې مصروف ول او مونږ ولیدل چې په دې دونی کالو کې افغانان او خصوصا د افغان خزي او مجموعه کې افغانان د یو غیر قانوني نظام سره مخامخ ول او د دوی ټول حقوق نقض ول او افغانستان په انزوا کې وو. نو دغه پریکړه لیک بیرته افغانستان او د افغانستان مسله او هغه پروسه چې په دوه کې نیمګړی پاتې شو هغه بیرته نړیوال سټیج ته راوړل. دې اساس زه دا یو مثبت ګام بولم. دا چې پریکړه لیک خپل نواقص لري، دا چې پریکړه لیک د سینیر اوغلو په د راپور په اساس جوړ شوی دی او هغه راپور کې هم خزینه فعالین، مدني فعالین او نور خلک خپل نظریات او نیوکې درلودلې. خو دې سره سره زه فکر کوم که چیرې یو ځانګړی استازی وټاکل شي او د افغانستان په اقله بیرته ناستې شروع شي او په دغې پریکړه لیک کې او هم په د ملګرو ملتونو د ځانګړی ګزارشګر په رپورټ کې، یعنی د سینیر اوغلو په رپورټ کې هم ویل شوی ده چې باید دغه ټول حالې ځلې لاره د بین الافغاني خبرو ته باید هم ورکړي او بین الافغاني خبرې باید لاره د یو همشموله حکومت ته هم ورکړي او همشموله حکومت چې دی هغه حکومت وي چې هلته به د افغانستان هغه تعهدات چې د نړیوال قوانین په اساس او کنوینسیونونو په اساس د خپل د شهروندان او خپل د اتباعو د حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په حقوق د حقوق اقلن لري.
اغلی حقپال، مخکې لدې نه چې دې موضوع نه لري شو که دا د طالبانو خبرې ته بیرته راوګرځو، طالبانو یادونه کړې ده چې ملګري ملتونو خو د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري. د دې سربیره که وګورو ځانګړی راپور ورکوونکی هم شته، د روزی وتنبایو هم شته، د فرادین سرنلي اوغلو هم شته. بیا څه اړتیا ده چې یو بل استازی هم د دوی په منځ کې راشي؟ فکر نه کوي په کافي اندازه کسان شته دی چې د افغانستان موضوعات څیړي، راپور ورکوي ملګرو ملتونو ته؟ که دغه کس راځي، د دې به مشخصه دنده څه وي؟
زه فکر کوم چې مونږ ولیدل چې د افغانستان مسله خصوصا دغه سیاسي پروسه شروع کول دا ډېر یو باریکي لري. اول باریکي دا ده چې د افغانانو ترمنځ باید یو والی ایجاد شي، د سیاسون په منځ کې او د مدني ټولنو او نور قوتونه چې دي دلته او د طالبانو ترمنځ. دا یوه. بل دا چې د سیمې او د نړۍ هېوادونو ترمنځ باید هماهنګي ایجاد شي او د اوتنبایو حضور په کابل کې مونږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې ډېر هغه بشري مرستو ته د دې توجه ډېر و، هغه ډیپلوماتیک درایت یې ډېر کم ده او یو څه هم د طالبانو د تاثیر لاندې ده. نو په دې اساس که یو بل ځانګړی استازی واوسي چې ډېر کابل کې نه وي او سفرونه منطقي هېوادونو ته سره ولري او ډیپلوماتیک هلې ځلې وکړي او هغه افغانان چې په کابل په افغانستان او د افغانستان نه بهر میشت دي، هغه سیاسون او نور تاثیر گذار ډلې د دوی سره دوی هماهنګ کول، دوی سره یو ځای کول، نو دا ډېر زیات هلو ځلو ته ضرورت لري او یو تمرکز ته ضرورت لري. په دې اساس د دغې ځانګړي استازي ټاکل مهم ده او نور خلک چې وي لکه مثلا ریچرډ بنټ حقوق بشري مسایل څاري او نظارت کوي، دا کار سیاسي کار نه ده او د اوتنبایو کار اگر چې یو برخه سیاسي و خو پاره کې ناموافقه و، نو په دې اساس طالبان دې سره مخالفت کړی دی. خو که چیرې د یو مرحله ته ورسېږي چې د دوی سره لکه د سیمې اوغلو سره چې دوی کېناستل خبرې وکړل او د دوی سره په خبرو
اغلی حقپال، که ما ستاسې خبرونه غلط برداشت نه وي کړې، ستاسې هدف دا ده چې که چیرې دا ځانګړی استازی وټاکل شي حداقل دې ته به زمینه برابره شي که د طالبانو مخالفان د افغانستان دننه دي که بهر دي، له دوی سره به د ارتباط د تعامل یو دروازه خلاصه شي او احتمالا کېدای شي په آینده کې که چیرې طالبان له نړیوالو سره توافق ته ونه رسیږي دا غو یو بدیل رامنځته شي؟
دا هم کېدای شي دا یو بل احتمال ده، خو د ټولو نه مهمه دا ده چې دلته څو قدمونه دي. اول قدم دا ده چې یو هماهنګي د ټول افغانان ترمنځ ایجاد شي. بل قدم دا ده چې موږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې د سیمې هېوادونو ترمنځ هم د طالبانو په تر اختلافات شته. موږ په امنیت شورا کې ولیدل د روسیې او د چین ممتنې رایې چې ورکړل دي پرېکړه لیک ته، نو یو ډیپلوماتیک حلو ځلو ته ضرورت ده چې باید دغه د سیمې هېوادونه د هغه مهم هېوادونه چې ډونران دي دلته لکه امریکا او په لویدیس کې د لویدیس میشت هېوادونو ترمنځ باید یو همغږي ایجاد شي. او دغه پرېکړه لیک هم موږ ولیدل چې اکثریت نمایندگان د ټولو هېوادونو په یو مسلې باندې توافق لري چې د افغانستان مسله حل شوی نه دی. هغه شی چې طالبان وایي چې نور ضرورت نه لرو، موږ ځانګړي استازي ته او نه مذاکرات ته مشکل حل دی، خو اته روسیا او چین وایي چې مشکل حل نه دی. خو یو څه دوی په پروسې کې اختلاف درلودل چې ممتنې ځای درلوده. نو په مجموع کې که چیرې دغه سیاسي او ډیپلوماتیک خبرې پیل شي، د نړۍ د هېوادونو ترمنځ شي افغانستان کې منافع لري او افغانستان تعلقمند دي، او د افغانانو ترمنځ او همچنان د طالبانو ترمنځ، نو امیدواري شته چې یو نتیجې ته ورسیږو. که چیرې ونه رسیږو نو موږ پوهیږو چې نو موږ د یو ډېر غټ فاجعې سره به
مننه کور ودان اغلی حق پال بیرته به درته راوګرځم. او د سیمې د هېوادونو په ځانګړې توګه باندې د روسیې او چین د رول په اړه باندې چې دغه ځانګړی استازی به څوک وي او څنګه به ټاکل کیږي او په کوم موضوعاتو به دوی خبرې کوي، د دوی رول ته به هم اشاره وکړو. ښاغلی جانباز، که تاسو ته راشم، د طالبانو د دریس په اړه باندې چې دوی د دغې استازي ټاکلو ته ویلي دي چې اړتیا نشته ده، ستاسو په نظر باندې سربېره پر دې چې دوی دا یادونه کړې ده چې اړتیا نشته ده، تیار استازی شته ده، بل دې نه راځي، نور څه دلایل کېدلی شي؟
د طالبان هویان سورج مخته کوم څوک دې په منځ کې ویل مو چې هغه د فخر دوم نفر مجاهد په خلاص کړي مولوی منځ کې شاسي نه دی یو څه چې په حال دا غي خاغلی خو ویل شي هغه نور نه امید دی د نړیوالو ټولنې نه او باور لري چې پر سر دمونه کې ځل شي او چې هغه کس چې افغانستان په چارو کې د روز اتنوای شکار کوي همدا کافی ده او نورو تعاملات او نورو خلکو ته ضرورت نه دی. د طالبانو دری معلوم دی، هغوی هر څومره چې منظمې اوسېږي ګرچې ظاهرا دوی داسې ښیي چې علاقمند دي چې دنیا یې په رسمیت پېژني، خو زما برداشت او تحلیل دا دی اغلی سیال چې طالبان ابدا نه غواړي چې هغوی پوهېږي چې که په رسمیت وپېژندل شي د هغوی مکلفیتونه د هغوی اوس نه هم سل چنده نور زیاتېږي.
په دې وضعیت کې نړۍ ته ستاسو پان باندې په دې وضعیت کې لکه دا کم شرایط چې نړۍ وړاندې کوي او کم بندیزونه چې طالبان اوس مال په افغانستان کې پر خوځو باندې وضع کړی دي، یا کم شرایط چې د ټولګډونه حکومت په برخه کې نړیواله ټولنه وړاندې کوي، د دې احتمال شته چې بیا طالبان نړۍ په رسمیت وپیژني؟ په بخښنه سره، نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني؟
نړۍ خو یو واحد ارګانیزم دی، یو واحد جسم نه دی، او اوس موږ ګورو چې هر هېواد خپل تعامل کوي. هغه تعامل ژبه کې ورته د فکتو اړیکې، یعنې تقریبا ډېرو هېوادو د منطقې خو په ځانګړې توګه د طالبانو سره خپل تعاملات شروع کړي، یعنې کومه عرصه ده چې دوی طالبانو سره اړیکې لري، اقتصادي اړیکې لري، سیاسي اړیکې لري، استخباراتي اړیکې لري، امنیتي اړیکې لري، بشري اړیکې لري، او خو فرهنګي اړیکې هم لري. پس د فکتو دوی سره خو روابط شته دي. او بل دا چې په ملي حکومتو کې داسې یو انسټیټیوشن په نوم د فرانسې پېژندلو نشته. اغلی چې هر هېواد خپل منافع په فکتو روابط تامینوي، کله دا روابط د فکتو شي څه بیا د جوري شي. هر حال دا څه چې موږ بنې ټولنه وایي، بنې ټولنه په اوسني شرایطو کې د افغانستان او د طالبانو په تړاو اجماع نه لري، او دا چې دوه ډېرو مهمو هېوادو لکه روسیه او د روسیې فدراسیون ممکنې رایه ورکړه، دا هم ښکارندوی ده چې د بنلي ټولنې په منځ کې د طالبانو په رابطه درک پیدا شوی ده. دا ځکه ډېر عمیق دی، موږ عملا ګورو چې منطقه طالبانو سره کلکې اړیکې پالي، مخصوصا اقتصادي. تاسو پوهیږئ چې اقتصاد د ټولو شیانو تعیین کوونکی دی. کله چې تاسو شیر کوي او تاسو د لاسې ورکړي د اقتصاد او د پیسو اړیکې ولري، پوه شئ چې سبا دغه اړیکې خود سیاسي کېږي بېله شکه. خو بهرحال کیدای شو د طالبانو دریځ معلوم دی. طالبان ډېر خوشحال دي چې په دغسې انزوا کې اوسېږي، ځکه چې په دغسې انزوا کې د هغوی ګټه ده. طالبان په مجموعي اړیکو باندې سرخلاص نه دی. هغوی په یو کلیوالي روایت کې طریقه کې طالبانی ګوند کې ګیر دي او په همدغې حالت کې خوشحال دي. دغه تعاملاتو کې دوی ډېر زیات ښه ځان احساسوي.
خو جنبا صاحب کې چیرې طالبان په دې وضعیت کې خوشحاله دي او نه غواړي چې کوم مکلفیتونه چې په رسمیت پیژندو سره په دوی باندې برازي او هغه باید دوی مکلف پلی کړي، فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا دوی څومره دوام وکړي؟
دغه موضوع اټکل مشکل دی چې سړی ووایي څومره به دوام وکړي. کېدای شي یو ورځ، کېدای شي لس کاله. دا ارتباط موږ په دې چې په دننه په افغانستان کې څه رقم په وضعیت رامخته کیږي، دا ارتباط موږ په دې چې منطقې کې د طالبانو تاثیر او د منطقې تاثیر په طالبانو باندې او هم د پخوانا منطقې کې طالبان څه رقم ته یو روایت، څه رقم ته یو چلند
مختلف. اوس اوسنی وضعیت کې جان باصاحب، ستاسو په اړه طالبان کوم طرف سره روان دي؟ د سیمې د هیوادونو په خوخه باندې دوی روان دي، د ننونه په افغانستان د ننونه خلک خوشاله دي، یعنی بقاله لپاره احتمالات شته، امکانات شته؟
ټول مهمه ماته د ننونه کور د ستاسو خپل خلک، موږ ستاسو خلکو باندې افغانانو باندې طالبان مطلق یو استبدادي استناق عامل شرایط وغوښته سو فکر نشي پروتوکول، یعنی مکمل یو ظالم دی، رحمان رژیم حاکم دی، طریقه چی هغه څه چې دوی دغه طالبانیزم چې دوی ورته اسلام وایي، چې هغه اسلام سره هیڅ یو ورته والی نه لري. همدغه اجنډا دوی مختلف دي او هیڅ نوی تغییر دې په پلان کې نه راولي. دننه په کور کې استناق دی، استبدال دی. په منطقه کې دغه طالبان مختلفې اجنډه یې مستلي. ګورې د دوی چلند ایران سره، د دوی چلند منځنۍ آسیا سره، د دوی چلند مثلا د روسیې فدراسیون سره، چین سره. هغوی ته دغه دغه قشر دغه طالب په اوسنیو شرایطو کې مؤثر دی، ځکه چې دوی د مدیریت وړ دي او تر اوسه پورې په هغه اجنډا کې راګیر دي چې منطقې یې غواړي. هو قديما تبدي كدي اجنده كي تغيير رازي بلا شك شي دا منتخب مسلماتي او دا غير دريد بهم تفاوض بين الفتيش باكستان تاع باكستان باكستان غوري باكستان شو لوغي طالبان تاع رسول الله دي او فا اصلي خوا دي اصلي ملاتري دي طالبان ام بغا باكستانيان دي باكستان اردو دا باكستان استخبارات دا بلا شك باكستان دنا بكور كي يا عالم امنيتي او اقتصادي تحديدو سره یا مشروع ده چه تعال نشی کوله چه مثلا طالبان سره راشه برس و یسته لگی و ده طالبان و قوخانی هسته ده طالبان ده افغانستان ده افغانستان ده استخبارات و ده نفوض او ده مدیریت لنده ده یه تو غم تحول نسی منطقه ده دیت مقابل که او جان تا خطر احساس که تمن چه آقا متقابلا طالبان به تاثیر کدید. و اوسنی شرایطو کې دسې یو حالت راغلی دی چې د منطقې او د فرا منطقې په منځ کې ډېر لوی درز د طالبانو تلاو رامنځته شوی دی او طالبان په دغه موقعیت نه او د دغې وضعیت نه دغه پورته کوي. په شلي سره چې هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي په فایده ده.
مننه کور ودان جون دی اوس جان باسب تاسو بیا تر وګرځم او ریدونکو هم را سره شته. سلام ستړي مو شي نو مور ته وخلې د کوم زماړي کني ولیدا.
سلام فريده جان ستړي مې چې دا محل حبيب الرحمن زوکه ما د ایران هیواد څخه تاسو سلام اساس اوریدم کوم سلام وا.
مننه کور ودان ستړي مو شي بخير راغلي زوک صاحب تاسو ته وای کوم زنګړی استاد چې ملګر ملتونو پریکړه کړې چې افغانستان لپاره وټه کې ساسي پان باندې خې اقدام د کنه
زموږ په عمل داسې کس موږ ته په کار دی چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي، د افغانستان لپاره کار وکړي. داسې کس نه دی په کار چې د افغانستان لپاره خاين وشي، د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. تمام تاسو په خبرونه کې تاسو خپل خبره وکړه چې طالبان څوک خوشاله دي او څوک بد دي، تاسو ته خبره شکم مسافر کم افغانان شي په بهر ملکونه کې دي سیال خور ته توام 13 پاس مونږ فلص کا سملګری د شپې پر 2 بجې باندې ایرانی پولیس را لګیره کړل افغانستان ته واړوله موږ واش فضل ته په ایران کې په بیغم زره خو موږ څه کولای نو په یو خاطر موږ طالبان څو خوابه دی چې ځکه چې موږ په خپل افغانستان کې موږ د کار زمينه برابر ځکه موږ به ایران او جرمني او امریکا ته څه ضرورت لرو چې ایرانی پولیس به څنګه زموږ افغانان شپې پر 2 بجې 2 بجې باندې ګری بیا افغانستان تړي په ډیر بیرحمانه توګه د 13 پاس موږ سوال اسکاسه ملګری ګیر کړه موږ طالبان زده خوښتي چې ته د ایران بهرونی چار سره د خبره وکي چې موږ افغانانو سره ظلمونه مکوي سال خوردل د په ایران کې چې موږ وسیږو دلته د نیوي فساد کارونه موږ د ایران ته موږ کو ایرانیان دوند غیرت او توان نه لري چې دوی کارونه وکي نو بل خبره مده ته کالج کومه اساس ټکاسو دی نو تر اوسه خو موږ ته کار معلوم نه دی نو دا اساس موږ غوښتنه ده چې د افغان مسافرونو په اړه او د افغان مهاجرونو په اړه
خریب الرحمن شاپ هم سره وصل شوی دی شاپ صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی وړاندې ملمنو په دې خبرې وکړي چې ملګرو ملتونه افغانستان ته نوی ځانګړی استازی ټاکي خو کوم تحلیلونه چې په دې وروستیو کې د دغې ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه باندې شوي دي خبره دا ده چې روسیا او چین په دې برخه کې خپلې غوښتنې لري غربي هیوادونه خپلې غوښتنې لري که چیرې دغه ځانګړی استازی ټاکل کیږي د افغانستان لپاره ستاسې په اند باندې کوم خوا به قوي وي او فکر کوي یو ځل بیا افغانستان د دغه دوو خواوو ترمنځ داسې د رقابت په میدان اوښتی ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه غلی سیال تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته
وعلیکم
السلام زما باور دا دی چې د افغانستان قضیه ورځ تر بلې یو ځل بیا د نړۍ د زبرځواکونو یا لوی قدرتونو ترمنځ د سیالۍ یو موضوع کیږي او دغه د ځانګړي استازي ټاکل کېدل د دې یو خبیلګه و چې چین او روسیې د دې لپاره ممتنې رایه وکاروله او ترڅنګ د روسیې استازي د غواخ په ډول ویل هغه استازي چې ټاکل کیږي کله دوی او د افغانستان د اوسنیو حاکمانو طالبانو سره مشوره پرې ونشي دوی به ورته را ورنکړي او ملاتړ به هم ونکړي ولې د ملګرو ملتونو رول ته چې غربي هیوادونه په دغه سازمان کې برلاسي دي زه فکر کوم چې یو استازي به ټاکل کیږي ولې له ډیرو مخالفتونو سره به هم مل نه وي ځکه یو جوړ جړای به بل اخر هم را مستکیږي ولې وس پختنه داده چې د دغه استازي د کار عواقب به څه وي یا هغه څه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیکي ویل شي وي هغه به دا استازي دغه سازمان ته بیرته ورکړل شي او کنه هغه راپور چې ما ولوست تل سفیر راپور دی او لټولو جزئیات سره مې ولوست زه فکر کوم چې ځینې دوی درنه مسولیتونه د ځانګړي استازي ته سپارل شوې دي او فکر نه کوم چې په اسان شکل د دغه استازي وکول شي دومره لوی موضوعات د داسې وسازمان له ادرسه حل کړي چې په تیر کې د شخړو د حل یا د ملي مصالحې یا د بیا رغونې یا په بل دغه سکتور کې یو خام مخینه نه لري په افغانستان کې او په تیر ټول سيزو کې هم کومه غټه کړنه نه ده کړې نو فکر کوم د دغه استازي ماموریت یو څه غټ دی او هغه مشخص تسکونه چې د تور کړل شوی دی لنړیوال ټولنې سره روابط دغه خبره د دابوخه ولې شي ولې د بین الافغاني خبرو یا د انکلوسیو ګورنمنت چې یاد کړه یا هم شمول حکومت یا د تورته نور مسایل دا تر اوسه په افغانستان کې متنازع دي او د طالبانو د حکومت د دریج هم په دې اړه واضح و چې دا داس خبرې دي چې ګواکې په وسنی کانټیکټ یا محتوا د افغانستان کې د برابرې دوه وړ نه دي
فکر کوي ک نړیواله ټولنه دغه ډول استازي ونه ټاکي یا ک د دې د کار نتیجه مثبت نه وي بل څه حل لار نړیواله ټولنې ته پاتې ده
اصلا مسله دا ده چې دغه استازي لټاکل کې دوه سره دوه ډول موضوعات تړل شوی دي یعنی هم یې مثبت ټکی شته او هم یې منفي ټکی شته زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړلیک هدف هم دا دی چې هغه مثبت او منفي ټکي دواړه په یو قالب کې وړاندې کړي دي. په خوا بعد کل دا کې د یو حلارې په توګه کچرته ملګری ملتونه د یو نړیوال نهاد په توګه یا د اسلامی همکاریو د هیوادونو سازمان هغوی وکولی شي د افغانستان په قضیه کې له یوه دینی لوري نه یا ملګری ملتونه له نړیوال لوري نه یو داسې څه وړاندیز کړي چې هم د افغانانو اوسنی حالت تغیر شي، هم یو داسې حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني موجودي، او هم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او د زیربنا رغونه تامین شي. د دې لپاره یو حل وړاندیز شي، ولی فکر کوم چې دا حل اوس وتړل شو له ځینې نورو موضوعاتو سره چې هغه د ملګرو ملتونو په همدغه پریکړلی کې ویل شوي دي. نو حلاره به زما په نظر دایي چې ځینې موضوعات سره مشخص شي، او د هرې موضوع لپاره یو موضوع په بله پورې مشروطول په دغه حالاتو کې هم د افغانستان په ګټه نه دي. فکر کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره به خپل اهداف او خپل ماموریتونه مهم وي، ولې افغانستان نور لمړیتوبونه لري، او دغه لمړیتوبونه باید په خپل د افغانانو له لوري تشخیص شي، او سني حاکمان هم د افغانستان د یو حاکم نظام په توګه باندې باید د خلکو دغه لمړیتوبونه ته غوږ ونیسي، او هغه فرمولې چې له بهره راځي نور مغغې ته اړ نشو، او خدای مکړه بیا په موږ ونه تپل شي.
مخکل دین چې بل ملمنی ته ورشم، شهاب صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه، ما وختل چې دا له اغلی حق پال نو پختم خو چې تاسو اشاره وکړه له تاسو به یو پختم له بیرون د داسې حل لارو راته کیا لکه څنګه چې طالبانو په خپل بیان کې ادونه کړې ده چې دغه سي نسخه چې په هر کې ته یکیږي او افغانستان ته راځي هلته پلي کیږي، دا نتیجه نه ورکوي. طالبان کله چې د اسلامي هیوادونو نم هیئت ورزي دغوی خبرم نه منل کیږي، ظاهرا څه چې ښکاري په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې یا د ټولګډو د حکومت د جوړېدو په برخه کې که بهرنیو هیوادونو نم ورزي یا که په بهر کې کانفرنسونه وي، زیاتره وخت پکې طالب چارواکي ګډون نه کوي. او دا چې ولې ګډون نه کوي، طالبان خو په ښکاره څه نه وایي، او دا چې نړیواله ټولنه نه دعوت کوي که دوی خپله نه ورزي، دا معلومه نه ده. دلته په داسې یو ګونګ وضعیت کې د افغانستان دننه هغه موضوع چې دوی په هغه پریکړلی کې یادونه کړې ده چې بین الافغاني خبرې دي، دې ته دننه د افغانستان څنګه لار جوړېدلی شي؟
اول خو خبره دا د هغه موقف چې ما د ښاغلي مجاهد واورېد، هغه دا و چې نړۍ دې موږ پریږ دي، نه له چا سره اړیکو ته اړتیا لرو او نه دا زموږ ضرورت دی، موږ پخپله رغېدلی شو، موږ پخپله جوړېدلی شو. زه فکر کوم چې په اوسنۍ سره تړلې نړۍ کې یو ګوښه هیواد یا داسې هیواد چې هغه هر څه د الف نه تر یا په خپله تنظیم کړي، دا به ډېره مشکله خبره وي. د امریکا او چین او روسیې په څیر هیوادونه یو پر بل باندې تړلي دي. امریکا د چین پوره وړي، روسیه د اروپا د روسیې پوره وړي، یا بل دې ته ورته اقتصادي مسایل یا سیاسي مسایل چې دومره لوی قدرتونه دغه مسایل په یواز ځان باندې نشي حل کولای. فکر کوم چې افغانستان د نړیوال ټولنې د یو جز په توګه منفي کول هم د افغانانو غوښتنه نه ده. بل خبره دا ده چې د دې لپاره افغاني حل لار ده، او افغاني فکر دا ده چې په خپل د افغانانو د رښتینو مشرانو او له هغو کسانو سره چې په دې خاورا او په دې هواد یې رښتیا زړه خوږیږي، هغه نه چا وارد کړي، نه د خپلو خلکو په وینو لاسونه سره یې، او نه د ملت شتمنۍ چور کړي. لا غوی د مشوره واخیستل شي، لا غوی د وپوښتل شي، د افغان خویندو څخه د وپوښتل شي، هغه به هم یو څه ولري له ځان سره. او دا خبره داسې هم نشي کېدای چې یوازې هغه څه چې له یو ادرس سره وځي هغه سم دي او دا د نورو ټول خبرې ناسمې دي، نه. دواړه طرفونه به داسې څه لري چې د افغانستان د مشترکو ګټو په درد وخوري، او دا باید دغه مشترک ټکی د ملت او واکمن ترمنځ همیشه تعریف او پیدا شي. نو فکر کوم چې افغانستان اوس په همدغه موقف کې دی چې د ملت او هغه څوک چې واکمني کوي د دوی ترمنځ باید داسې مشترکات وموندل شي چې دغه تړاو سره غښتلی کړي، او د خلکو غوښتنې هم پکې منعکس شي. د یو ادرس باندې ټینګار کول، په یو موقف باندې ټینګار کول، یا د هیواد جلا کول او نړۍ را بیلول، فکر کوم افغانستان به شاته بیا یې نه مخته
مننه کور ودان شابسه اغلی حقپال ک تاسو ته راشم کله چې دغه پریکلیک تسویب شو د طالبانو نظامی او سیاسي مخالفانو لکه د مقاومت او ازادۍ په نوم جبهه په ترکیه کې د بخانی او افغان سیاستوالو شورا بخانی ولسمشر حمید کرزی او زین نور ورته چارواکو د دې پریکلیک هرکلی وکړه او د ځنګړی اساس ټاکلی او خې اقدام وبل ساسې پان باندې دوی په کیسه غټي ویني چې دغه ساز یو ټاکل شي د افغانستان لپاره د دغه کسانو چې د دې پریکلیک هرکلی کړی دی د دغه اساس یې ټاکلو هرکلی کړی دی دوی په کیسه غټي ویني د افغانستان لپاره
مننه خا یو خبره ده چې دغه دلې او بیا د طرف چې تاسو نو واخستل دوی پر هغه ورځ نشي د افغانستان نو وتل د دوی توقع ده او په شمول د خپل خانه رئیس جمهور کرزی چې باید د دوه بل برخه چې هغه د انتقالي حکومت تشکیل وو او بل اخر لاره د یو انتخابي حکومت لپاره چې د اساسي قانون او نور مسائل باندې باید بحث شوی وای د ټولو دغه دلو او اړخونو توقع دا و چې باید دغه سیاسي بحثونه باید شروع شوی وای دا چې دا بحثونه شروع نشول نو د دې دوه کالو کې منتظر و چې باید دا شروع شي او موږ هغه د ګورو چې خصوصا ازادي او مقاومت جبهه دوی وای چې مصالحانه مقاومتونه لري د طالبانو په ضد او تبعید چغه مقاومتونه دې د پاره ده چې دوی د دغه حالت څخه خوشاله ندي او دوی خپل خبرو کې هم ویلي دي چې دوی وړي خبرې د سیاسي لارې څخه حل شي او کبیا حل کېږي نو هغه د دوی خپل مقاومتونه ته ادامه لري نو د افغانستان کې دا چې څوک بدول څوک خول څوک افغانستان کې څومره غارت وکړل څوک څومره اشتباهات وکړل دا یو بیل مسله ده غواړو چې یعنی بحث کول پرې باندې ډېر سخت ده او خو په مجموع کې دغه ټول خواوې افغانستان کې کار کړی دی افغانستان په سیاسي مسایلو کې دوی دخیل ول او وس هم د طالبانو حاکمیت یو خصوصا دغه دوه ډلې یو اشغال بولي او رئیس جمهور خان رئیس جمهور کرزی هم هغه د موږ وویل دل چې د پرسیدیک او د څنګه استاد د ټاکلو نه حمایت وکړه ځکه چې ضرورت دی ته شته چې باید افغانستان د بحران ته ووځي که تاسو چیرې دغه سیاسي خبرو ته مخه نه کوي که تاسو دغه سیاسي حل لارا پیدا نکی افغانستان تا نو پم دغا حالات قیدامه پیدا کی نو مگولی دستی بگی دونیو کالو که اغا دیر ضربه و دیر صدمه و ضرر افغانستان خلق تا ورسیده طالبان تو وقتی دی دمرا پیسی ور ترازی شدی دی وزارتی دی و قایتی دی او کچی ری دی پرسمیتا هونه پیجندل شی اغا در بیام مونگا گورو چی سوال سنگل سی و دونه سفارت نو خلاص کری دی راشو درشن لری دوی همه هنگی داری کسام یکی همه هنگی دی اقتصادی دی که تجارتی دی دوی داری خو افغانستان خلکو ته منفعت نه رسیږي که چیرې منفعت رسیدلی وای نو نن به مونږه 8 میلیونه نفوس د فقر د حد لاندې نه وای که چیرې رسیدلی وای نن به په نیم وګړو باندې مکتبونه او پوهنتونونه به تړلي نه وو که چیرې رسیدلی ول ښځې باید اوس اقتصادي او ټولنیز چارو کې کار کوو ځوانان نه مونږ ګورو چې څومره شکایتونه کوي نو دغه حالت د افغانستان دغه سیاسي انزوا او په څنګ کې هغه امنیتي تهدیدونه چې موږ ګورو چې افغانستان کې هغه چیرې وزرنی وي په نږدې راتلونکي کې به وي په دې چې هم ټول راپورونه ښایي چې توریستي ډلې افغانستان کې فعالیت کوي او په څنګ کې موږ ګورو په یو هیواد کې که چیرې هغه هیواد منتظر وي هغه د موږ په
اخلي حقبال په بخنه سره ساسي پان باندې دغه انزوا سیاسي انزوا چې اوس رامنځته شوې ده او طالبان د غواړي لکه څنګه چې مخکې شاب سب یادونه وکړه نړۍ ورسره تعامل وکړي دوی کولای شي خپل هر څه په خپله ورغوي د دې ځان یوازې عام ولسترستګینه د طالبان حکومت ته
د طالبان حکومت ته هم تر یو حد پورې رسیدي ولې نه رسیدي. دوی هم ډیر زیات توقع لري چې دوی په دې باندې ادعا کوي چې هغه د نړۍ ځواک ته چې امریکا وغه ته چکاست ورکه او دوی حق په جانب دي. دوی جهاد پیروز شو باید نړۍ ورسره تعامل وکړي او دوی داسې فکر کوي چې دوی دغه د خلکو نمایندګي کوي. او دغه زیان ده، دغه یو زیان د طالبانو تعداد هر څومره چې دوی د اقتصادي لحاظه بدلي مستقیما د دوی په ژوندانه لکه چې د نورو افغانانو په ژوندانه باندې او په دسترخوان باندې تاثیر کوي. د طالبانو په دسترخوان ژوندانه باندې ونه کوي، خو هغه تاثیر چې کوي د دوی هغه مکمل دایه د افغانستان د ازادۍ لپاره هغه دایه سوال باندې مخ کوي. په دې معنا چې یو څوک ادا دي کوي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي، هغه باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره لار هم ورکړي. او دغه سیاسي انزوا موږ ګورو چې ورځ تر ورځ د افغانستان مشکل د هر پلوه، هم د سیاسي، هم د اقتصادي، هم د ټولنیز له پلوه زیاتوي او موږ بیا یو بل بحران ته
مننه کور ودان. جنباز که تاسو راته وایي دغه سیاسي انزوا چې اغلی حق پال ورنه یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو د نوي اساسي پراتک سره به یو څه حل شي و به کولای شي هغه هدف چې په دغه پریکړلي کې ورته ټاکل شوی چې نړۍ سره به د طالبانو تعامل ته زمينه برابر کړي، په دې کار به بریالی شي فکر کوي؟
دلته خو څو موضوعګانې دي. اول خو دا چې آیا طالب د دغه انزوانو د راوستلو علاقمند دی دیته یا نه، ځکه چې دوی علاقمندې نه لري. اما نمایشي علاقمندې لري چې وښيي چې دا دی موږ غچ واخیست او اوس موږ مطرحستو، موږ سره نه یوازې تعاملات کېږي بلکې دا دی اوس پرسنت وپېژندلو. اما خبر دا ده چې طالب دولتداري ته، مدیریت ته، دولت ته جوګه نه دی. هغه نه پوهېږي چې دولت یعنی افزد یا اراده خدماتو. دولت په دې معنا نه دی چې زه حاکم اوسېږم، دولت په دې معنا دی چې قانون باید حاکم اوسېږي او قانون سره طالب جوړ نه ده. طالب تاسو وګورئ د هغې ورځې چې راغلی دی تر اوسه پورې دوه کرکې قانون دی لیکلی نه شي. دوی لیکلو سره هېڅ علاقمندي نه لري، دوی په لیکلو نه پوهېږي، دوی په لیکلو باور نه لري. داسې طریقتي ویل شوي دي چې دا شریعت دی، دا شریعت نه دی. خلاص دغه ړانده نو شرای خلاص. تاسو پوښتنې ته چې آیا دوی به انزوا د انزوا څخه د راوتلو نه په دې کې علاقمندي ولري، خوشحاله به دې ته شي که نه؟ ظاهرا هو. اما دوی خوشحال دي چې په همدغه حالت کې، په دغه منجمد حالت کې تر یو ډېره وخته پاتې شي تر څو دغه مدرسهیزم، طالبانیزم په ټول افغانستان دی حاکم شي. په هر کلي او بانډه کې خپل ملا قیم کړي، خپله مدرسه طالبانی مدرسه جوړه کړي او طالبانی دغه طریقتي تفکر په افغانستان کې عمیق او ریښې ورته دومره قوي کړي چې نور تقابل پیدا نه شي، نور د دوی په مقابل کې هیڅ نوع مقاومت ونه لیدل شي. دا هو
په دې برخه کې جانباز، په دې برخه کې چې طالبان کوشش نه کوي چې نړیوالو سره خبرې اترې وکړي یا تعامل وي، دوی په دې وضعیت کې خوشاله دي. خو نړۍ به څومره اجازه ورکړي چې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي؟ یعنی سربیره پر دې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی شته، راپور ورکوونکي شته، بیا هم بل استازی ټاکل کیږي، هلته هیوادونه خپل نظرونه لري، فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا نړۍ دوی په قرار پرېږدي؟
د بینلی اړیکو، بینلی حقوقو د یو شاګر په حیث، د پخواني یو ډیپلومات په حیث تاسو ته وړاندې شو. کله چې موږ وایو چې بینلی ټولنه یا نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه دا یو واحد جسم دی، دا مختلف هیوادونه او په دې مختلفو هیوادو کې مختلف منافع، او دا هر هیواد افغانستان ته د خپلو منافعو په بنسټ او په اساس هیڅوک زما او ستا اغلی سیال د سترګو عاشقان نه دي. هیڅ هیواد افغانستان سره مینه نه لري، هغه فقط او فقط خپل منافع ته ګوري. که چیرې سبا په همدغه طالب کې د هر هیواد منافع خوندي اوسېږي، همدې طالب سره به راشه درشه کېږي، دوی به په رسمیت پېژني. مهمه دا ده افغانستان چې طالب په هوش راشي، طالب افغان شي، طالب د افغانستان خلکو ته، طالب د افغانستان تاریخي هویت ته، دوی دین پر حق نه چوي سیاسي پروسه دی را شروع داغه د ځانګړي استاد ثقل هیڅ نتیجه نه ورکوي تاریخي تجربه دا ښيي تېدا یو مقطعي تغیرات راځي چې شی به وشي اما دا اساسي مشکل چې هغه حاکمیت هغه سیاسي پروسه دا سیاسي تنوع دا افغانستان کې د نوي حکومت د نوې فراغیر حکومت همشمول حکومت دا ټول مزخرفات دي نه په افغانستان کې تکنیکی حکومت مسلکي حکومت د افغانانو حکومت تاکنې په افغانستان کې د سیاسي تنوع ایجادېدل د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامینېدل نجونې مکتب ته پرېښودل د قوانینو تنفیذ دا مسایل اساسي دي په افغانستان کې بین ملي ټولنه ځینې هیوادونه افغانستان ته فقط په دغه چارو کې کولی شي ممد اوسي همکار اوسي اما نور کمه د دوی نه درلودل چې دوی به زموږ ژوند سم کړي دوی به زموږ ژوند ته تغییر راولي او دوی به داسې بنسټیز کارونه د افغانستان په حق کې نه کوي هغه سیال تر څو چې دغه پروسه موږ خپل په منځ کې یو جوړجاړی رامنځته نه کړو او د بنې ټولنه موږ خپله
جنباسه دلته یو پوښتنه کراته ځواب کړي موږ همیشه دغه پوښتنه کوو چې باید په افغانستان کې د نن خپل افغانان لاس په کار شي خو هغه افغانان چې له افغانستان بهر وتلي دي پاره افغانانو باندې په ځنګل ډول په پخوانی او سیاسيونو باندې باور کم شوی د افغانستان د نن ظاهر انداز ښکاری چې افغانان غوي ور باندې نور باور نه کوي ځکه په سختو شرایطو کې غوي افغانان پری خو دونه لاړه طالبان ته چیرته ګورو دوی په افغان خوځو بندیزونه وځ کړی دی او بلخوا په د نړیواله ټولنې په خبره باندې په افغانستان کې د نن یو ټولګډونه حکومت نشته دا غوي ورته ځینی شرایط وړاندې کړي دغه تغییر چې موږ یې ورنه خبره کوو دغه تحول چې موږ یې په اړه باندې خبرې کوو یا داسې کسان چې وایو په فساد کې ښکیل نه وي یا په خاني جنایتکاران نه وي هغه دغه نوم ورکوو دا چرته دی له کومه پیدا کېدلی شي څنګه دوی راپورته کېدلی شي د دې لپاره کوم حل لار باندې چا فکر کړی
اصل خبره هغه کلیدي خبره هم دغه نه ویل شي چې په دغه موضوع باندې باید کار وشي چې دغه نهضت چې د ښکیا سره په هغه کې فاسدین راسبین او دغه پخواني خلک نه د ټول نه وایي خو یعنی اتیا فیصد د هغو خلکو چې اوس نن سبا خو فلان پایتخت او دستان پایتخت کې ناست دي دوی د لاړ شي لږ ځرګې د خپل وجدان کې د خپل ګریوان کې سر چې دوی څوک دي څوک بیا هم په دې سیاسي پروسه باندې د فشار اچوي بیا هم ځان مطرح دي چې هغه پخواني عیش او نوشونه رامنځته کړي هغه چور رامنځته کړي هغه قومګرایي رامنځته کړي هغه سیمه ییزې علاقه مندیګانې تضادونه رامنځته کړي خو دې لاړ شي زما په نظر یو کونج کې دي چې البته ټول مې هدف نه دی خو یو زیاته وښنه برخه باید چې چوپ شي لږ سکوت اختیار کړي لږ ذره د تعقل نه کار واخلي اما دا خبر تاسو بیخی کلیدی ده چه دا پروسه که او دا جورجاره که باید بسی تیری رامان تشی لکه حق پال سه لکه نور دوستان چه زید کم پیجنم کنه چه دا پخوانی چور که دا پخوانی و افغانستان زد سردادو که کل نو این دا تیری دیر زیادی دیده نه دوی به رامنځته شي او بینملي ټولنه کرکچا سره په کوم برخه کې صداقت لري افغانانو سره خو دا خلکو سره دې کارو کې بدون دې چې مداخله وکړي د افغانستان په چارو کې دا خلک ته حمایت دی او فاصله نه دی حمایت فاصله منظور نه ده چې هغه دې د څه مکه دي چې موږ ته عقل شي موږ عقل لرو موږ تعقل لرو موږ خپل افغانستان پیژن موږ کارو کې د مداخله نه کې خو موږ سره دې همکاري وکړي تر څو دا نه زه په پوهه درېږي او دا تدریجي کار دی یو راستار نه دی افغانستان سره څه متاسفونه غلي سیال مغلق شوی دی او دا یو
څه زمونږ مننه جان باسب چې شهاب صاحب پته مده وختم کم ده شهاب صاحب تاسو ته راځم دوی جان باسب د دې یادونه وکړه لکه د غلي حق پال ساس په سیر باندې نور ځوانان کا افغانستان د نن دي که بهر دي او دوی تحصیل کده دي پویږي د افغانستان او ځای در کړی د په دې برخه کې مطالعه لري دوی د راپورته شیدا کړی وکړي ظاهر انده سخکاري چنړيواله ټولنه چې په دې برخه کې کوم امریکا ته او ګوریا نور هیوادونو ته ګورو دوی هم داسې کسان مخه د کې چې هغه په خوانی حکومتونو کې اوڅه رول برجسته و فکر کوي نړیواله ټولنه د کسانو ته وخت ورکړي یا دوی خپل کې سره دومره اتفاق او اتحاد ولري کغه د افغانستان د ننوي ک بهر وي په اقتصادي ستونزو کې، ځکه چې ځوانان اوس یو ستونزه ده چې پیسې نه لري، دوی راپورته شي او داسې د هیواد لپاره کار وکړي. دومره انرژي په افغان ځوانانو کې کغه د ننه دي ک بهر دي شته؟
اوله خبره خدا ده چې لکه جنباس صاحب چې ویلې، د نړۍ هر هیواد او هر قدرت د خپلو ګټو په عینکو کې د افغانستان قضیه ته ګوري او هیڅوک هم د افغانستان له درد او غم نه دی مړه. دغه دینجونو په مسله کې هم چې کله ناکله ځینې رخت پورته کېږي د تحصیل او د دې په برخه کې، دا هغه د خلکو سترګو ته یو ډول خاورې ورشیندلی کنه. د هیچا سره د افغان مېرمنې د تحصیل او تعلیم غم نشته. بل خبره د ځوانانو د همغږۍ او د یو ګډ کار بحث سره تړلی دی، د ملت جوړونې له بحث سره. متاسفانه چې موږ تر اوسه په هغه موقف کې نه یو د افغانانو په توګه چې د ملت جوړونې هغه معیارونه چې د یو باثباته هیواد رامنځته کول یې نتیجه یې هغه پوره کړو. او دا مسله نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په تیر کې هم همدغه سه تکرار شوې ده. متاسفانه زموږ لوستي قشر یو برخه برته د پخوانیو جنگ سالارانو یا د تورته القاب او عنوانونو لاندې متاثر شوي دي او په هغه لارو باندې ځینې بیا دومره افراطي چې هغه بیل ټوپک نه بل هیڅ لار نشي موندلای او هر څه فکر کوي چې په دغه ټوپک سره حل کولای شي، چې دا هم په اوسنیو حالاتو کې یو ناسمه نظریه ده. ځینې بیا د ویرې او د نورو دلایلو له امله خپل غږ نشي پورته کولای. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه دغه کسانو ته ځکه وخت نه ورکوي. اول خدای نړیواله ټولنه په تعریف زباور ډیر زیات نه لرم. نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نو د کسانو ته وخت ورکول فکر نه کوم چې د نړۍ هم لمړی توبي یا د هیوادونو ګټي چې خوندي نه کړی څوک چاته وخت نه ورکوي. بل زه داسې ډیر ځوانان نه وینم چې هغه د دومره مطرحي د ظرفیت شته د افغانستان په ځوانانو کې، په لوستي قشر کې، په دغه اگزایل کې چې کوم قشر دی یا په تبید کې کوم خلک چې دي، هغه د ظرفیت لري په تخنیکی او علمي لحاظ باندې د حکومتونو د چلولو ظرفیت لري. ولې دغه چانس طرف تل د افغانستان په قضیه کې دا متفاوت دی؟ د افغانستان په جغرافیا او محیط کې تر اوسه دغه تخنیکی او تجربه کوه یا تجربه یا علم تر اوسه د حکومتداري معیارونه نه دي. دا نه په تیرو شلو کلونو کې وو او نه هم اوس دي. په تیرو شلو کلونو کې هم د وزیر زوی رئیس کېده، د کمانډان زوی رئیس کېده، د یو غریب زوی به هغه غریب پاتې و چې تر نن هم همدغه پاتې دی. دا معیارونه نه دي تغیر شوي. بل خبره دا ده چې په لنډو کې اشاره کول ورته غواړم، دغه د نړیوال نظم حالت ته په کتو باندې او نظریه هم دا ده، تر ما به نور دوستان ډیر ښه پوهیږي، هغه نړیوال نظم چې له دویم نړیوال جنگ نه وروسته رامنځته شوی وو یا ولډ اپر چې ورته وایي، دا بې ثباته شوی او دا مختلف عوامل لري. د اوکراین له جګړې نه دا ډیر خوا کشو، بیا چې اوس د فلسطین او د اسرائیلو مسله ده. نو په دغه سه یو حالت کې چې نړیوال نظم هم متزلزل وي او د افغانستان قضیه هم په داسې یو حالت کې روانه وي، فکر نه کوم چې موږ د ډیرو هیوادونو لپاره داسې لومړیتوب و چې هغوی د زموږ درد دوا کړي. زه بیا هم خپل هغه مخکینۍ خبره په یو بل ډول تکراروم او هغه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره داسې فکر او برنامه ولرو چې په هغه کې د هر افغان ګټه نغښتي، په هغه کې باید د طالب ګټه هم نغښتي، په هغه کې باید د ټکنوکرات ګټه هم نغښتي، په هغه کې باید د افغان خور او مور ګټه هم نغښتي. درس یو حل لار شته، داسې نه ده چې دا ناممکنه ده. دغه لار شته، ولې د دغه ټکی پیدا کول یو حرکت غواړي، یو تحرک غواړي. ولې زه دغه تحرک او دغه شرایط دغه تحرک لپاره فلحال په افغانستان کې نه وینم، خو هغه قشر چې روحاني قشر ورته وایي، لوستي قشر ورته وایي، دوی باید خاموش پاتې نشي، دوی باید خپل فکر ولري، دوی باید خپل تګلارې ولري، دوی بل الټرنیټیو یا خپل بدیلونه ولري. دا باید همیشه وخت په وخت وړاندیز کی. دا نه ده چې زه نظر ورکوم څوک عمل نه پکې نو زه قرار کینم. ما دغه لوسه کیږي چې تاسو پر رادیو باندې دغه غږ وکم او دا باید زه خاموش نکم. زه د افغانستان د خلکو پر وړاندې د افغان په توګه مسولیت لرم، بل هم همدغه سي بل هم همدغه سي. نو هغه قشر چې د افغانستان کې د مثبت تغییر او د پرمختګ اراده لري، هغه باید خپل افکار او نظریات تشریکي، هغه باید واضح کړي، هغه باید اعلان کړي. بلاخره به ورس خلک کوي چې دغه نظریات چې دغه کس وړاندې کړي و دا د افغانستان لپاره ګټوره و او کنه و.
ډیر زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب، له پخوانی ډیپلومات غوث جانباز او له پخوانی ډیپلومات نظیفي حقپال نه نړۍ مننه چې په پروګرام کې ما سره میلمانو شو. تر تا د مېز ما ملتیا وکړه اوریدونکو، له تاسې هم نړۍ مننه چې پروګرام واورید. تر بل پروګرام ښه چاري.
Oh. ما دې ګرځې نو دې شو نو